السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له معمول سره سم دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په تیر 2023 کال کې له هغې مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 30% یې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالره بسپنه غوښتې وه، په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پایه یې یوازې 30% او د روان کال تر مې میاشتې پورې 53% یا 1.3 میلیارد ډالره ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې دې کمښت په بېلابېلو برخو، له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخته اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکوي چې که د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایرانه د افغان کډوالو ډلهیز ایستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې له ایرانه د افغانانو ډلهیز ایستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی دی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 2 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. اف ای او پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزي، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې په هر خونه کې تر 15 ټنو پورې ممیز زیرمه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره همدراز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړول به له کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته ضایعات راکم او خپله ګټه زیاته کړي. افغان کروندګرو او باغ لرونکو تل له دې کبله شکایت کوي چې د خپلو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی هیله من دی چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته به په راروانه اونۍ کې لاره اواره شي. متحد ایالتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې په غزه کې 6 ورځنی اوربند ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي ازادول پیلیږي. اسرائیل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د دې کړکیچ د حل لپاره خبرې کیږي. ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې پر روانه اونۍ کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل اسرائیلو په یوه هوایي برید کې 8 کسان چې ماشومان هم پکې دي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبو د ویش په یو مرکز کې وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی غوښتل په سیمه کې د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال په نښه کړي، خو وایي د یوې تیروتنې له کبله د میزایل هدف ونویشت او 2 متره لرې ولګید. او ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه به خبرې وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناټو وپلوري څو ناټو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا په واشنگتن کې وی او په پام کې لري چې ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکسټ او همدارس د امریکا د کانګرس لګړو سره وویني. ټرمپ تیر شپه په واشنگتن ډی سی کې خبريالانو ته ویل چې دای به د ناتو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناتو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې بیا پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال سناتور لنسی گراهام پرون وویل چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوځي، ځکه د په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې د اشغال پر ضد جګړه پر مخ بوزي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 14 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د خوراکي توکو پر مرستو تمرکز د خلکو نورو اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی.
سازمان های کمک رسان مخصوصا
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي.
په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو نه یو رئیس د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري د تیر کال پرتله خښوې ده.
ګرچو اوس هم ستونزې شته، غلام خان باندې متاسفانه هم درنګ ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوې ده. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د برتانیا د پاچا په بلنه لندن ته پر رسمي دولتي سفر ځي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په افغانستان کې په 2014 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د خلکو نورو حیاتی اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی. او چا پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو تر ناامنۍ لوړ دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا نوی راپور ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځېدلی چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاوو لکه اوبو، روغتیایي اسانتیاوو، حفظ الصحې او بیړنۍ سرپنا ته لازمه رسیدنه ونیسي. دغه راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2014 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یک شنبه په ورځ د جولای په 14 مخبور شوی. په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچا، لاسته راوړنې او عملیاتي ننګونې څېړلې دي. او چا زیاته کړې چې په 2014 مریز کال کې له 22.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 90% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو شویو سهمیو کې ترسره شوې ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچه د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو له پامه غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړې چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډیریدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې سوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپېریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یوه داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک، پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو، بیړنیو سرپناو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینو پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندویه سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنی ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودجې کمښت اړتیاو ته د اغېزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2024 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالرو څخه یوازې 40% یې د کال په اوږدو کې ورکړل سوې ده. وړاندې راغلي چې د دې ناوخت راپور ورکولو له امله دا شمېره د 2025 کال د مې میاشتې پورې 53% ته لوړه سوې وه، خو د 1.34 میلیارد ډالرو ارزښت پاتې تشو. ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. اوچا مخکې ویلي و چې نږدې 23 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغانان وای په روسيو نږدې 6 ورځو کې د هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید بهیر بند کړی دی. دوی وای لتیرو 2 کلونو راهیسې په امریکا او نور هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوي دي. پاکستان په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو اوس راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولې دي چې له کبله دا بهیر ځنډېدلی دی. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله د پولیسو له زورونو او له دغه هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیری دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې 6 ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی له ډلې د حسینی رفیع په نوم په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې ازادي راډیو ته وویل له تیرو 4 ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې امله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري ستنې ته زمینه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې که ونیول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورټ شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پیدو کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نخ پرېدو په شرط وویل
شو خوشال ورځی چې دوی د ویزو تمدید اکستنشن دا لړۍ بند کړي. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي، افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او له هغوی نه پیسې اخلي، زوروي.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید له امله په جبري ډول له پاکستانه وویستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دې د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي تر څو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تېره ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې FIA افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي چې لامله یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډېدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې FIA داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډیر شمیر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هره میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدی ده. پاکستان کې میشت افغان کډوالي دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډیر کالداري لګښت راځي چې ډیری یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په پاتې برخه کې. بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د برتانیا د پاچا دوهم چارلز په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې له 18 تر 19 پورې پر رسمي دولتي سفر لندن ته ولاړ شي. له دې مخکې د متحدو ایالتونو هیڅ ولسمشر ته هم د دوهم ځل لپاره لندن ته د رسمي دولتي سفر بلنه نه ده ورکړل شوې. ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې په 2019 کال کې هم د پاچا چارلز او ملکې دوهمې الیزابت میلمه و. ترامپ چې د برتانیا د سلطنتي کورنۍ او په تیره د پاچا له ځانګړو ملاتړو څخه دی، په دې درې ورځني سفر کې له لومړۍ میرمنې میلانیا سره یو ځای وي. د امریکا ولسمشر ته د برتانیا د بل سفر بلنه د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر هغه مهال ورکړه چې په تیره فبروري میاشت کې له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله. ترامپ هغه مهال د دې بلنلیک تر لوستلو وروسته ویلي وو چې دا د ده لپاره یو ډیر لوی ویاړ دی او پر دې یې ځانګړې خوښي څرګنده کړه چې د سفر پر مهال به د پلازمینې لندن په لویدیځه څنډه کې د وینډسور په ماڼۍ کې دراوي. له دې مخکې د امریکا پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم برتانیا ته د سفر پر مهال په وینډسور ماڼۍ کې دراوه. دولتي سفرونه اکثرا تشریفاتي بڼه لري او هدف یې د دوستانه اړیکو پالنه یا د سیالو هیوادونو په اړیکو کې د نرموالي راوستل وي. که څه هم ولسمشر ترامپ ته دا بلنه پاچا دوهم چارلز په خپله استولې وه، خو دا کار له انتخابي حکومت سره په سلا مشوره ترسره شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره راپور له مخې ترامپ ته د دې بلنې د ورکولو یو علت دا هم دی چې صدر اعظم سټارمر غواړي له ترامپ سره اړیکې نږدې او پر برتانیا د هغه د ځینو پالیسیو اغیز کم کړي. د سټارمر او ترامپ اړیکې دوستانه ښکاري او په نتیجه کې برتانیا د امریکا لخوا د نورو هیوادونو پر وارداتو د درنو تعرفو د لګولو له اغیزو په امن کې پاتې ده. خو د پخوانیو سفرونو په څیر داسې نه ښکاري چې په برتانیا کې به ټول د ترامپ د سفر هرکلی وکړي. په 2019 کال کې چې ترامپ په برتانیا کې و، نو په پلازمینه لندن کې یوه بشپړه ورځ خلکو مظاهرې وکړي او په دې ترڅ کې هغه بلون چې ترامپ یې د یو قهرجن نارنجي رنګه ماشوم په بڼه ښوده هم د پارلمان له مخې څخه هوا ته خوشې شو. په پارلمان کې د سټارمر د کارګر واکمن ګوند وکیلانو په دې اړه پوښتنې رابرسېره کړي دي چې ولې باید ترامپ ته دومره تود هرکلی وویل شي، هغه هم داسې مهال چې نوموړی په غزه کې د اسرایلو د اقداماتو ملاتړ کوي او د کاناډا او گرینلند په څیر د متحدانو ملي حاکمیت ګواښي.
له خبرونو ور اخوا.
سمک خاګ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګرۍ د تیر کال پرتله ښه شوې ده. خو د دې خونې مسؤلانو ازادي رادیو ته ویل چې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري زر راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړی و او مشکلات ډېرو ټول بنادر بند و، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو هم ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګي دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 900 اتیا میلیون ډالرو ته رسیدلې، چې په دې کې شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیون ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90 سلنې کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګري د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سخت کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سخت کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دا یو ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشي دا ونه ځي، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی، چې دا غي مین وجه دا ده چې بعضی پروجیکټ افغانستان ته راغلي دي، او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوي دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولی شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوي چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دو اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخه کړي، او ژمنه یې کړې و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځني بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو راورسیدو د خبرونه ورستۍ برخه ته او د هم ورستۍ راپور. ل پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنه شوی کورنۍ لزداکړو د خپل لونو د محرومیدو لواجه اندېخمنې دي. دوی وایي په کډوالۍ کې لونه خونځیو تتللې خو خپل هیواد ته پستنېدو سره په کور ناستې دي. جونې هم وایي خپل تیار راتلونکي ته فکر وړې دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زداکړو محدودیتونه لری کړي. د نجونو د زداکړو ملي کمپاین وایي طالبان باید په دې اړه پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان خیبر پختونخوا له پېښور ښاره افغانستان ته تازه ستنه شوې د وو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه شوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسېږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تلې خود دل تو اس پکور ناستی دی
اسکول کی بابی ہاں وا خوری مستل تا سپاگا وا پوری دا بیا باقی نو سٹ مکتب مستل تا کی کڑے بس بیا ناری نا اولاد لمدا سی جت نے پیسی جی اے خبر اچھی لیکن مانی مانی وے ڈاکٹر انی وے عمر وے کولے زمو گا روزی و پی والے مزو پت نا مدا کو کھتنا نا خوری چھی جیم نم پکار دے چھ مکتب وے چھی
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه شوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسېږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله د لزده کړو بې برخې شوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي. دې ازادي راډیو ته وویل ډېر ورته اندېښمن یو. نه پوهېږم چې د دوی راتلونکي به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله یې ښوونکې.
د شبانی لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو. یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکۍ کډوخیر وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپلو پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغ شي او وکړي سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي مؤسساتو کې زده کړې کولې هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومی تر څو پورې د خلکو تقاضاو ته رسیدگی وشي.
د طالبانو حکومت د 401 لمریز کال په قوس میاست کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 403 لمریز کال په همدې میاست کې په طبي انسټیټیوټونو هم
د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وه چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پای سره نږدې 1400 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي.